السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو دی ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په دوه کې د طالبانو او بهرنیو چارواکو لاغې ډلې د اروپایي او امریکایي استازیو خبرې پیلېږي. په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو چارواکي د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه یوه خوله نه دي، ځینې یې تاییدوي.
طبعا موږ خو د دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅکله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولی هم دي.
ګڼ خوستیان وایي پاسپورتونه باید بیرته پیل شي ځکه چې د ویزو موده یې په ختمېدو ده.
بلا دوبی تروان یو ویزم لګولې ده او ویزم په ختمېدو ده، پاسپورت هم ختم ده.
ټپین د ټیم وخت چې شپږ میاشتې نه زپا هغه په وړي کنه بیا دې نه پرېږدي کنه بس ویزا خاص.
دا او ځینې نور مهم مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه به له اسدالله لودین واورو.
د لومړي ځل لپاره د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند وینا خبرېږي. د طالبانو یو پلاوی له قطري چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی او اصفهان ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي ټلویزیون اعلان کړی چې نن ماخستن 8:30 بجې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند وینا خبروي. ملا حسن اخوند د سمبلې یوګي میاشتې پښپاړسم د طالبانو د کابینې د رئیس الوزرا په توګه وټاکل شو. دا د نوموړي لمړنۍ وینا ده چې ملي رادیو ټلویزیون نه ولست خبريږي. لا دې وړاندې تل د کابینې لغوند او نور لیدو کتو څخه د هغه چوپ انځورونه خبره شوې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د نوموړي وینا به په کومو مسالو ورټولوي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت وای دوه ته تللی پلاوی له قطري چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. دغه وزارت وایاند عبد القهار بلخی نن پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې دالی د کاته پرون شوی چې پکې پر سیاسي، اقتصادي، تعلیمی او بشري موضوعاتو خبرې شوی. د بلخی په خبره قطري چارواکو ویلي چې د افغانانو ترڅنګ دريږي او له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو د بهرنی چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی د پنځم به پوراز دوه ته تللی. دوی په دې سفر کې له امریکایي او اروپایي چارواکو سره هم ګوري چې د لیدو کتو لړۍ نن پیلېږي. د بی بی سی نړیوال سرویس ویلي سږ کال به د سلو ښځو لړۍ کې سمه نیمایي برخه افغان میرمنو ته ورکړي. د دغه پروګرام ایډیټر کلاری ویلیامز ویلي لومړی ځل دی چې دوی د سلو ښځو 50% ونډه یو هیواد ته ځانګړي کوي. نوموړي ویلي دوی غواړي د دې پروګرام له لارې د افغان میرمنو زړورتیا او پیاوړتیا درک کړي. په سلو ښځو کې هر کال د نړۍ د هغو میرمنو ژوند انځور او راپور کیږي چې د رهبرۍ او بدلون لپاره مبارزه کړې وي او لاسته راوړنې ولري. د هالند چارواکو نن ویل د هغو 16 کسانو د کورونا ماینه مثبت ختلې چې له جنوبي افریقا دغه هیواد ته ورغلي دي. دغه کسان تیر ورځ د هالند هوایی شرکت KLM 2 الوتنو کې امستردام ته رسیدلي. د دې کسانو په اخیستل شوی نمونو ارزونه روانه ده چې معلومه کړي د کورونا نوې بڼه میکرون ده او کنه. بلورته د جرمنی د هیسنی حالات یو وزیر پر خپل ټویټر پانه لیکلي د افریقا یو ورغلي کس کې د ویروس د دغه بڼې نښې نښانې لیدل شوي. چک جمهوریت هم ویلی یو کس چې نامیبیا راغلی کورونا یې د همدې نوې بڼې ده. تر اوسه دا پیښه د چک د روغتیا ملي ادارې لخوا تایید یا رد شوې نه ده. د اروپایي ټولنې روغتیایي چارواکو ویلي د کورونا نوې بڼه دغې لویې وچې ته ډیر خطر پیښوي. په جنوبي افریقا کې د کورونا د یوې نوې بڼې له پیدا کېدو وروسته امریکا د دې هیواد او د افریقا د سویل دوو نورو هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیز ولګوه. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته دا خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې وویل د یو احتیاطي ګام په توګه تر هغو چې زیات معلومات ترلاسه کوي پر هغو سفرونو د دغو محدودیتونو دستور ورکوي. اروپایي ټولنې هم د دغو هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیتونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا د نوې بڼې ته اومیکرون نوم ورکړی دی. د دغه سازمان په باور لمړنی معلومات ښیي چې د ویروس دا بڼه له پخوانی هغې ژر د لیږد وړ ده. او د ایران په اصفهان ښار کې د بلوا ضد پولیس نن ځای پر ځای شوي دي. دا وروسته تر دې چې تېره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډب وشو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهره چیانو اوښکې بهونکی ګاز وشینده او ربړي مرمۍ یې پرې وویشتلې. په اصفهان کې له څو ورځو راهیسې مظاهرې پیل شوې دي. دا مظاهرې د اوبو د کموالي او په دې برخه کې د حکومت د نه اقداماتو په اعتراض کې پیل شوې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.1، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12.2، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 18.2، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13.1.
ازادي راډیو خبرونه واوریدل. تر خبرونه وروسته مو د هوا د حالات اټکل ورید کول شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې برته ولولې. راځو د پروګرام اولی موضوع ته. لکه څنګه مو چې د ورځې له پیله تر اوسه پورې واوریدل، د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی چې مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي په دوحه کې دی. هلته تمه ده چې دوی د امریکا او اروپایي استازو سره خبرې وکړي. طالبان وایي چې دغو بحثونو ته له پراخو اجنډا او له هغې ډلې د کنګل شو پیسو د خلاصون غوښتنه او بشري مرستو سره ورغلي دي. امریکا بیا له ترګرې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ژمنو عملي کېدل د خپلو خبرو اصلي ټکي یادوي. په همدغو موضوعګانو باندې ودا چې نوي څه پیښ شوي دي په دوحه کې له خپل همکار نه نور جزئیات وورو. مهرباني.
څنګه چې دوه کې نن د طالبانو حکومت پلاوی مخکې لدی چې نړیوال ټول له اساس سره کتنه وکړي د قطر کې د افغانستان سفارت کتلې دي. د دې پلاوی مشتي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او وایاند عبدالقهار بلخي بیا په خپل ټویټر باندې د دې نتون یو ویډیو خبره کړې او سره یې لیکلي دوی د وزارت کارکونکو ته لازم لارښوونې کړي. دا اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته لوټو وروسته دویم سفارت دی چې د طالبانو حکومت ترګیدنه کوي او په ټوله کې چارې تر خپل کنټرول لاندې راولي. داسې مهال چې نه هم پاکستان او نه هم قطر د طالبانو حکومت
د بانکی زمینی د آزادۍ وختنه سیاسي موضوعات بشری مرستي او اقتصادي وضعیت خپل شوړې. د طالبان حکومت د افغانستان د بانکی زمینی آزادۍ او د خپل دولت لپاره د مشروعیت وختنه د مذاکرات لومړی ټوب بولی. خو امریکایي چارواکو بیا وړاندې ویلي چې له طالبانو سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د افغانستان د امریکایي وکړو او هغو افغانانو چې ژوند یې تر ګواښ لاندې دی وطن د بشری مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې کیږي. دواړه لوري هڅه کوي چې له دې کتنو یوې پایلې ته ورسیږي چې پر وضعیت یې اغېز وښاره وي. ویدیو رسنیو دا سره په مخبار کړی چې ګوند اروپایي ټولنه او امریکا غواړي د افغانستان د اقتصادي او بانکي نظام د ژغورنې لپاره داسې ولار عمومي چې د طالبانو حکومت سره مرسته ونی شي خو د دې بنسټونو د سقوط مخه ونی وشي. دا ازمري په سړي وشت په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ لومړی ځل خبرې د اکتوبر په 9 او 10 په دوحه کې وشوي. او تر پای بیا وروسته د امریکا ځانګړي استازي په پاکستان کې هم وکړل او دا دریم خبرې بلل کېږي چې په دوحه کې کېږي.
ډیره مننه کوم زموږ همکارو چې د دوهې د احتمالي راتلونکو بحثونو په اړه باندې له موږ سره جزئیات شریک کړل. د طالبانو یو پلاوی هلته په دوحه کې د مشري امیر خان متقی کوي. د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تمه ده چې له اروپایي او امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. له امریکایانو سره د دوی د خبرو اصلي اجنډا د نږدې 100 میلیارد ډالرو کنګل شو پیسو د خلاصون غوښتنه ده. همدارنګه له دوی نه د بشري او اقتصادي مرستو جلب ده. په همدې تړاو مې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له سلاکار وزیر شهزاده مسعود سره خبرې کړې دي چې رواني چارې هم څاري او هم دا پوښتنه مې ترې کړې چې د دوهې د غونډو په اړه باندې دای څه وایي.
یو ډېر ښه فرصت هم د افغانستان د حکومت لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره، یعنې زمونږ د افغان ویل شم چې دغه فرصت په استفاده سره اول خود دغه ناس هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې دواړه لوري یو ښه نتیجې ته ورسیږي، د افغانستان د خلکو هغه برحق غوښتنې ته نړیواله ټولنه غوږ کېږدي او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د افغانستان لري چې په هغې کې زموږ اسلامي او هغه ملي ارزښتونه په نظر کې نیول شوي وي هغې ته هم باید مثبت ځواب ورکړل شي. زه امید کوم چې دغه ناسته چې تقریبا څو ورځې به ادامه لري، امید داده چې ښه پایلې افغانستان د خلکو لپاره ولري، ځکه د افغانستان خلکو څه د پاسه څلور لسیزې متاسفانه په جنګ کې تېر کړو او اوس د یو بد اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. زه امید کوم چې دغه ناسته د فرصت نه په استفاده دواړه لوري یو مثبت تعامل ته سره ورسوي چې د افغانستان لپاره ښه پایلې ولري.
ښاغلی مسعود، طالبان دوهې ته داسې وخت ورغلي دي چې په افغانستان کې دننه غنې ستونزې لا هم شته، په ځای پاتې دي، د نجونو ښوونځي دوی تړلې دي، نه د خلاص کړي تر اوسه پورې، او د ترګری په ضد مبارزه کې چې ژمنې کړې وي، مثلا د داعش او القاعده د لمنځه وړلو، داعش اوس هم خپل بریدونه کوي او ګڼ خطرونه پیښ کړي دي، فکر کوي دا کلاس ورغلي دوهې ته چې بیرته له دا کلاس سره راشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې چې کومه غوښتنه نړیواله ټولنه لري، برعکس هغه غوښتنه تر نړیوال ټولنه موږ افغانان ډېره لرو چې باید نجونې هلکان مکتبو ته لاړ شي، عالي تحصیلات باید ترسره کړي، ځکه دا په ټوله اسلامي نړۍ کې یو معمول ده. نور دا که دوی غواړي که نه غواړي، دا موږ غواړو، او موږ هېڅکله هم نه غواړو چې خدای مکړه د افغانستان نورو ملکونو ته تهدید متوجه شي. دغسې د نورې نړۍ نه هم غواړو چې افغانستان ته باید تهدید غنه کړي. زه فکر کوم چې ډېر داسې مسایل شته چې په هغې کې موږ د نړۍ سره مشترکات لرو چې یو تفاهم ته ورسره ورسېږو. زه فکر کوم چې د دوهې په تړون کې یوه مسله هم همدغه وه چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره د امریکې متحده ایالاتو کوم تړون کړی ده چې افغانستان به د نورو هېوادونو دپاره تهدید نه وي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ثبات کې د افغانستان ته لاس ورکړي، د افغانستان خلکو ته لاس ورکړي، ځکه موږ د څه د پاسه څلور لسیز جنګ نه اوس راوتلي یو. کوشش مو دا ده چې دا ثبات دلته باید ټینګ شي.
ښاغلی مسعود، د ثبات یادونه مو کړه، همدارنګه سیمې ته د تهدید په مسله کې د سیمې ګڼې هېوادونه لاغې ډلې منځنۍ آسیا او روسیا د افغانستان له شماله ګواښل کېږي. دوی ویلي دي چې هلته ګڼ وسلوال شته چې د دوی په ضد غواړي جګړه وکړي، هلته پوځي مانورونه هم کړي دي، مګر دغه تهدیدات خو هغه د اوس هم پر ځای پاتې دي. څه فکر کوئ په دې ارتباط؟
بله، پخوا هم لکه روسیا او چین چې تاسو یاد کړئ د منځنۍ آسیا هېوادونه، د پخوانه د امارات د راتګ نه پخوا هم دوی دغه تشویشات درلودل، دا تشویشات اوس هم شته ده. اما زه فکر کوم چې کچېرې د داعش ډله د بیرونه سپورټ نشي، بیرونی کومک ونه لري، زه فکر نه کوم په افغانستان کې دوی دومره مردمی ریښې نه لري.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي، سلاکار وزیر شهزاده مسعود چې دوهې ته د طالبانو د پلاوي د سفر همدارنګه له امریکایانو او اروپایانو سره د هغوی د خبرو په اجنډا باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالب چارواکي له افغانستانه د وسلو د قاچاق په اړه یو خلنه دي. طالب ویاندویانو د کورنیو چارو وزارت کې هم ایران او پاکستان ته د مرمۍ ضد امریکایي پوځي ټانکونو او ام 4 وسلو قاچاق ردوي، خو ځینو نورو بیا په یو ډول دغه موضوع تایید کړي. پاکستان او ایران ته د وسلو د قاچاق په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاینونه پیل شوي او د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې له قاچاقونکو سره سخت چلند وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
پاکستان او ایران ته د وسلو، مهماتو او پوځي موټرو د قاچاق په اړه د اندېښنو دوام او ورته بیلابیلې څرګندونې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل یو مزدا موټر یې نیولی چې پکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د دې خبر له خپرېدو وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د افغانستان د پوځ لپاره د امریکا لخوا مرسته شوي مرمۍ ضد ټانګونه، د د پاکستان پر سړکونو لیدل کیږي. تازه یو بل ویډیو هم خبره شوې چې پکې ښکاری د امریکا جوړ شوی مرمۍ ضد ټانګونه چې سپین بیرغ هم پرې ځړېدلې تهران کې ولاړ دي. خو د دې ویډیوګانو کره نیټه معلومه نه ده چې کله او د چا لخوا ثبت شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وایي دا ویډیوګانې د پخوانی حکومت د هغه مهال دي چې امریکایي عسکرو خپل تجهیزات د پاکستان له لارې لیږدول. خو د وسلو د قاچاق په اړه بیا د دوی حکومت هم یوه خوله نه دی. د وسلو په قاچاق کې تر ټولو مهمه موضوع د 1400 M4 امریکایي ټوپکو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی که څه هم مني چې د وسلو قاچاق شوی او په تور یې ځینې کسان هم نیول شوي، خو له دې شمیر سره مخالفت ښیي.
اسلامی امارت به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنه کړي چې وسلې قاچاق شي. موږ انکار نه کوو قاچاق شي به وي، خو په کلکه مخه هم نیول شوی ده. طبعا موږ خو د دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم د وسلو د قاچاق په اړوند.
خو د ښاغلي خوستی د څرګندونو برعکس، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ یا IT رئیس خیرالله شینواری په یو ډول د 1400 M4 امریکایي ټوپکو قاچاق تاییدوي. ښاغلي شینواری په خپله ټویټر پاڼه د وسلو قاچاق کوونکو ته د بیننګه خطاب کړی او پوښتنه یې کړې چې څه ډول داسې کسان پیدا شول چې 1400 ټوپک یو ځل قاچاق کړي. هغه قاچاق کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم هم مني چې د وسلو د قاچاق موضوع طالبان خورولی دي. هغه په خپله ټویټر پاڼه قاچاق کوونکو ته د خائن خطاب کړی. دا موضوع د ټولنیزو رسنیو پراخ برګون په ځان پسې لري. ټویټر او فیسبوک کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی او له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې قاچاق کوونکي خلکو ته ور وپیژني. هغه پوښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې له طالب چارواکو پوښتل شوې دا ده چې څه ډول د هګۍ او چرګې غل مختورې په ښار کې ګرځول کیږي، خو د وسلو او مهماتو غل لا هم معلوم نه دی. د جمهوري نظام له سقوط وړاندې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېر شمیر پرمختللي امریکایي وسلې، مهمات او وسایط لرل چې اوس ټول د طالبانو په واک کې دي. د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د ترهګرو ډلو لاسته د دې وسلو لویدلو. له همدې امله افغانستان نه له تګ وړاندې له دې وسلو او تجهیزاتو ځنې ویجاړ کړل. خو طالبان بیا دا خبر کوي چې نه یوازې له دې وسلو ساتنه کوي، بلکې له دې پرته د وی پرمختللي اردو لپاره نور وسلو ته هم اړتیا لري.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د خوست اوسیدونکو او هغه خلک چې په پاسپورتونو باندې د عربي او خلیجوي وادونو ویزه لګیدلې غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو درېدلې بهیر ژر پیل شي. ویزه لرونکو کسان وایي کچېره دوی ژر خپل پاسپورتونه ترلاسه نکړي نو په عربي وادو کې به خپل د کار ویزه له لاسه ورکړي. سره له دې چې دوه اونۍ مخکې په خوست کې د پاسپورت ادارې خپل کارونه بیرته پیل کړل، خو د یوې اونۍ لفعالیت وروسته د پاسپورتونو د ویش بهیر د ادارې او تخنیکي ستونزو له کبله ودراو. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکو کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پیل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي کچیر د پاسپورتونو کارونه یې ژر خلاص نشي، ممکن خپلې د کار ویزې د لاسه ورکړي. ویزه لرونکو سفر خان آزادۍ راډیو ته وویل یوه اونۍ مخکې پاسپورت داخل کړی، بایومیټریک شوی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي، خو اوس دلته پاسپورتونه بند شوي دي.
یوه پاسپورت داخل کړه دا تیش په کوم ورځ بایومیټریک هرڅه خلاص دي، په دریم تاریخ مې ټپه ختمیږي.
د دوبی یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزه یادوي. وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزا او پاسپورت په ختمېدو دي.
په دوبی ته روان یو، ویزه لګولې ده او ویزه په ختمېدو ده، پاسپورت هم ختم ده. تر 12 په میاشتې پر اعلان کړی ده چې 12 میاشتې پر دې راشي. موږ دا غوښتنه غواړو چې مثال خبرې باید کار پی شروع کړي چې زر 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 په زر باندې موږ بلاک.
د وړو کې په نوم یو کس وایي کتر شپږو میاشتو د دوی رخصتي اوږده شي نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
درې میاشتې چټي شریکې رو کړی وا یې سیوا میاشت په وخت یادو کنه، یې سم دلته بایومیټریک هر څه کړی دی کنه، هر څه خلاص دی کنه، یې ست د سکې دلته بیسوري دی کنه چې کور په وشي کنه چې میثل یار خو سړي کنه چې فار طریقې شي ټپین د ټیم وخت چې شپږ میاشتې نه یې زپا هغه وړي کنه بیا دنه پرګدی کنه. بس زه خاص
د خوست د پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وایي دوی په یوه اونۍ کې د 5000 کسانو د پاسپورت اخیستلو قانوني پړاوونه ترسره کړل، خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت له مخې کارونه د څو ورځو لپاره وځنډېدل.
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتب تاسو یو مشترک کمیسون ولري، نو اوس د کور د څو ورځو لپاره معطل شوی دی چې موږ عریضې څېړو. د هغې په خاطر چې موږ زړې عریضې مکمل وڅېړو نو کور به مختر ونیږي انشاءالله.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت د بهیر د درېدو له عمل د ځای تنګوالی بولي وایي.
دا چې توقف موږ ورکړه ده د دې علت او وجه دا ده چې د هغې پاسپورت د مدیریت د تعمیر شکم دا ډېر په تنګه ساحه کې ده. موږ غواړو چې د هغې پوره یو داسې مناسب ځای پیدا کړو چې ولته زموږ زنانه خویندې او مردانه ورونه دا په سهولت سره په اسانتیا سره ولته کښېني، دوی ته د خپل پاسپورټ ډېر په اسانۍ سره لوستی ورشي. ان شاء الله ډېر ضرب موږ دغه د مشکل خلکو.
د یادونه ورده په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر ودرېد، چې بیا بیرته د روان نومبر میاشتې په 14 د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو. سره له دې چې په خوست کې د پاسپورټ اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1500 کسانو مراجعه کوله، خو له یوې اونۍ را په دې خوا د ځینو اداري او تخنیکي ستونزو له کبله د ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی دی.
اوس به هم ورشو پارون او اسدآباد ته. د پارون او اسدآباد ترمنځ سړک کارونه لا هم بیرته نه دي پیل شوي. خلک وایي د سړک کنډو کپروالي ستونزو سره مخ کړي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د یاد سړک جوړونکي شرکت سره د اړیکې ونیسي او پر سړک دې بیا کار له سره پیل کړي. تفصیل په دغه راپور کې.
نورستانیان وایي د اسدآباد او پارون ترمنځ سړک چې د تیر حکومت پر مهال په دوه برخو کار پیل شوی و او یو برخه یې قیر کولو ته هم چمتو وه، خو هیواد کې نوی بدلون رامنځته شو او ورسره د یاد سړک د رغولو چارې په ټپه ودرېدې. د نورستان دوه تنه اوسیدونکي جمعه خان او نعیم الله:
دغه شانې په مونږ باندې مصرفونه هم په زرګاو باندې راځي، ډېر زیات مصرف راځي په دې باندې، او چې کوم خوراکي توکي مونږ خرړو تر نورستانه پورې دا په مونږ باندې یو درې چند حسابې کې د سړک اوس بېخه وران شوي، د هغه کې موټر رفتامن نشي کولی.
سرکونو د خرابې د وجه نه بس سرکونه خراب دي، او بس چانسره پورې یو نیمه ګنټه دوه ګنټه لاړې ده 5 ګنټې.
دوی وایي د سړک کنډو کپروالي په وجه ډیری ناروغان ډاکټر او روغتون ته لرسېدو وړاندې په لاره کې مړه کیږي. حاجی عبدالرحیم خان وایي:
خرابوالی د نگان ډیره زیاته خرابه ده، زمونږ ډیر مریضان چې مونږ یې د دې ساحو څخه اخلو، او مونږ ته په لاره کې دا ټول مشران شاهد دي چې په لاره کې ژوند د لاسه ورکړی دی، او مونږ د اسدآباد روغ نه دي رسولي، بېرته د لارې نه دغه مړي مونږ واپس کړي.
د نورستان اوسیدونکو او موټر چلوونکو له طالب چارواکو غواړي چې باید د سړک جوړونکو شرکت مسولین راوغواړي څو پر سړک کارونه پیل شي او دوی لشته ستونزو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوای د شرکت مسولینو سره څو ځلی خبرې کړي او هغوی هر ځل ورسره ژمنه کړي چې بیرته به ډیر زر کار پیل کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
او د کونړ نه چې کوم سړک مرکز ته غځېدلی دی، په دې باندې هم خبر روانه ده چې کوم ساحې عاجل ترمیم غواړي، کارونه ور باندې عاجل شروع شي. که کارونه ور باندې شروع نشي، په ژمي کې به د واورې زیادت پوجه تر 3 میاشتو پورې د لارې بندېدو امکان دی.
د پارون اسدآباد ترمنځ سړک شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري، چې له اسدآباد تر مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پوخ شوی و او پر پاتې هم کار روانو. خو په 2009 زیږدیز کال کې په کونړ او نورستان کې د جګړو زیاتوالی د سړک رغولو چارې پر ټپه ودرولې، او کوم سړک چې جوړ شوی و هغه هم د مسولینو د نه پاملرنې له امله ډېر زر کنډو کپر او له کاره ولوېده. د یادونې وړ ده چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د پارون له لورې د سړک د پخولو هڅې پیل شوې او ورسره د سړک پر دوه برخو کار پیل شو. یوه برخه یې قیر کولو ته چمتو شوې وه، چې له قیر کېدو وړاندې هغه حکومت سقوط وکړ او د سړک چارې بندې شوې. دا لا هم نه ده معلومه چې د پارون اسدآباد سړک به کله جوړیږي او خلک به له شته ستونزو څه وخت ژغورل کیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې
ناکامۍ یا بریا احساس کوئ؟ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي اما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 46 01.
او د ازادي رادیو واتس اپ ته کولای شي زنګ ووهي او د ژوند رنگونه پکې په خپل ژو باندې تشریح کړي څو موږ هم تاسو ته خبرو کړو. راځو د ازادي رادیو د خبری مجلې ورستی راپور ته ور بشو. پاکستان ته په بلوچستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د عورت فاونډیشن په نوم یوې غیر دولتي ادارې چې د ښځو د تحفظ په برخه کې کار کوي ویلي چې سږ کال په بلوچستان کې ښځو باندې تشدد زیات شوی دی او یو لوی علت یې پر قوانینو عمل نه کول دي. په دې اړه د ازادي اروپا راډیو مشال څانګې خبریال ایوب ترین له کوټې راپور لري.
د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د ښځو د حقوقو په اړه شپاړس ورځنی کمپاین شروع شوی دی. په دې ترڅ کې د نومبر په 15 نیټه په کوټه کې و دستوره جوړه شوې وه چې موخه پر ښځو باندې د تشدد مخنیوي کول و. پر دې مهال د ښځو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن د بلوچستان د څانګې مشر علاءالدین خلجي و مشال ریډو ته وویل چې د تیر کال په مقابل کې دا کال پر ښځو باندې د کورنۍ تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
د تیر کال په نسبت دا څه زیاته ده. کله ډومیسټیک وایلنس کوم د کور په سطح باندې په ښځو باندې ظلم کیږي 12 کیسز د ګرد کال غول دا کال شپږ میاشتو کې 12 کیسه رااله. تیر کال یو 50 کیسه د اونر کلینګ غول دا کال شپږ میاشتو کې 10 کیسه د اونر کلینګ د سیاکاري او د کاروکاري غمخته راغلي دي. په چورتو ګوره ورځ په ورځ په ښځو باندې ظلمونه زیاتیږي کمیږي نه. موږ سرکار سره په دغه شیانو ډیماند کوو چې دا رنګ ورځ په ورځ کیسونه زیاتیږي چې کوم قوانين جوړ شوی دي په دې باندې عمل درآمد زیات څه زیات شروع
کړي. دلته ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې د کرونا د ناروغۍ له امله هم نه یوازې د خلکو روزګار تر اغیز لاندې راغلی دي بلکې د دې څخه بیروزګاري زیاته شوې او خلک یې د مالي مشکلاتو سره مخ کړي دي. د دې ترڅنګ ډېرې خلک پر کور وکښېنستو ته اړ کړي دي او په نتیجه کې د ښځو وهل ټکول زیات شوي دي.
کرونا دا رنګ حالات پیدا کړي چې ډېر خلک چې دي هغه ذهني تور باندې دونه ډیپریس شي دونه پریشان شي چې هغه خپل هغه غوسه خپل هغه خشم چې د باندې یو چیرې په یو چانس هسته هغه کور ته لاړ خپل په مینه خپل په بچانو هسته سولي هغه اسانه طریقه ده د دوی لپاره چې خپل خشم وباسي. کله یې بیروزګار دی که هغه ډیپریشن د په دماغ باندې پروت دی هغه دی راځي کور ته په مینه په بچانو وباسي. دا یو اسانه طریقه خلکو ته معلومي چې دا یو خپل خشم وباسي خپل غوسه وباسي او خپل دماغ چې دی هغه ګرد زړه پاغي باندې خالي د دې دماغ هم د دې په چپم د دې زیاته او وختي هم زموږ په معاشره کې چونکه شزي دونی خپل په حقوق باندې نه خبر تعلیم یافته نه یا اویرنس نه نو هغه زنانی چې دی هغه خپل ځان سي ځنی خوندي کوي چې بل بندر او ګرد چې په ما باندې لاس ما پورته کو یا خپل د بل خشم په ما ما باسه یو اډوکیشن نستا ویرنس نستا اور دریم چې دی د کرونا.
خود بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي او د خیر شګړي لپاره کارکونکي میرمن سنا دورانی بیوایي چې پر شوزو باندې د تشدد د مخنیوي لپاره و سختو قوانینو ته اوسم اړتیا لیدل کیږي.
زنان خپل په حقوق یو خو ندی په خبر دی ندی په خبر شته دی حقوق چې دی دویم دا تر دی چې زموږ په علاقو کې چې په در سری نظام دی هغه کې زنانا چې دی هغه اهمیت اور دغه نه لري چې د معاشره کې پل ځان چې دی مختیو سی خدا وجه سره د دې سره مسله زیات دي. ډېر ضروري دی چې زموږ انجونه زموږ مندي زموږ خوندې تعلیم یافته یا خپل په حقوق خبري او باید کې هغه خپل د حق د پاره چې دی هغه आवाज پورته کړي. خام خاچی کم ټایم زنان ته اهمیت نه ورکول کیږي. کم ټایم هغه سره لټرسي ریټ ډېر کمی دا هغه تعلیمي قابلیت ډېر کمی بیا د خپل په حقوق نه خبر خو ظلم خو بکیږي. موږ خو आवाज پورته کولې سو موږ همیشه پورته کوو. موږ اسمبلی ممبران سره ریکوست کوو چې دی مختلف قوانین چې دی هغه پاس کړي.
بل خواته د شوزو د حقوقو د دیش پارس ورځنی کمپاین پر مهال د بلوچستان گورنر سید زور هغه ویلی دی چې د غیرت په نوم د شوزو وژنه یو بوزدل عمل دی چې موخه شوزو هر وخت د نارینه محتاج ساتل دی. د نوموړي په وینا چې د ښځو د حقوقو تحفظ کول د ټولنې د هر وګړي ذمېداري ده، نو په کار دی چې ټولنه د ماشومانو بیا په خاصه توګه د نجونو ته تعلیم لپاره خپل کردار ادا کړي.
جوان
آزادی خزینه تر سری جزا نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.